یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي رادیو په پیو استودیو چې غرمنۍ خبری خپرونه ده کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به ولرئ. د دې خپرونې د سر موضوع ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد شي په قضیه کې دي د قانون په وړاندې د معافیت څخه لاس واخیستل شي. دا موضوع د خپرونې د سر موضوع ده. په همدې موضوع مرکام لرو. همدارنګه مو افغانستان ته د جرمني صدر اعظم وبخې د جمهور رئیس له سفر هم خبرو. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال د تورونو مسله باید سپینه شي. د فرا چارواکي وایي په د هغونو هوتنو برخلیک لا نه دی معلوم چې وسلوالو طالبانو د تشتولی دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پاریس ته ورسید. پوره خبر نو واوري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره باید په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وشي. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب پر ټولو افغانانو غږ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته له پاملرنې پرته باید د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ د ودې لپاره ګډ کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال او د هغه پر یو شمیر ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د شاغلي دوستم دفتر ویلي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري او رد کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه مسله څېړي. په فرا کې چارواکي وایي تر اوسه د هغو نهو تنو برخلیک نه دی معلوم چې وسلوالو طالبانو پرون د فرا هرات پر لویه لار له یوه سرویس څخه کښته کړې او له ځان سره یې بیولې دي. د فرا د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوو تنو نورو د وژل کېدو خبره هم وکړه.
با تعداد 7 نفر از افراد منکره به شهادت میرسانند.
دای وایي هغوی وطن ملکی وګړي شهید کړي دي. په دې وخت کې هغه ځواکونه چې په لار کې وو او نور د پیښې ځای ته له مرکز رسیدلي دي له وسلوالو سره یې نشته کړي چې تر وې بجې دوام کړي. د وسلوالو 15 تنه وژل شوي او 1 تنه یې زخمیان شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د 9 یرغمل شویو د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. د بغلان په چشمه شیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله د تیلو 2 ټانکرونه وسوځېدلی. شهیدانو د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د اور په وژلو بوختي او وروستي رپورټونه وایي چې اور مهار سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دې پیښې تر څنګ د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم وژل شوي. خو د بغلان د امنیه قومندانۍ دا ادارت کړې ده. د بغلان د برکه ولسوالۍ د ناقلانو په کلي کې د هوان د وې مرمۍ د چاودنې له امله څلور کوچنیان هم وژل شوي دي. د بغلان د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو د هوان پر مرمۍ لوبې کولې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ مداخله د هرات د 16 د کوونکو نجونو ته د امریکا له سرځنې ویزې ورکړ سوې. د زکوونکو نجونو د روبات په یو مسابقه کې چې د نږدې 1600 هیوادونو زکوونکو ورزي د ګډون لپاره واشنگتن ته روان دي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امریکا د ولسمشر له دې کاره مننه کړې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر افغانستان ته ورسید. د شتاینمایر د سفر مخکې له مخکې نو اعلان سوی ویل کېږي چې مزار شریف ته نږدې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورځي. د جرمني خبري اژانس وایي چې په دې سفر کې د جمهور رئیس میرمن هم له هغه سره ملګرې ده. جرمني په افغانستان کې اوسمهال 931 عسکر لري. او دا هم څو مهم نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه میرمن میلانیا ترامپ پاریس ته ورسیدل. دواړه به نن ورځ په پاریس کې وګرځي. ولسمشر ترامپ د نن ورځ په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري او داسې ګڼل کېږي چې دواړه به د سوریې پر وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. نن ماښام به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر ترامپ او میرمن یې سبا په پاریس کې د باستیل په جشن کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د فرانسې د امریکا ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې میلمه شي. سږ کال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د ګډېدو سلمه کلیزه هم ده. د ناتو روسي شورا بنن په خپل غونډه کې پر یو لړغو اقداماتو خبري وکړي چې په دې ورستیو کې د بالټیک د بهیرې د پاسه د جنگي لوټکو د مانورونو د پیښو پر سر راپورته شوی لنجي او خطرونه کمولای شي. د ناتو چارواکو ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به روسي پیلوټانو ته دا واضح کړي چې د بالټیک د سیمې د پاسه د خپل الوتنو په اړه دوی ته معلومات ورکړي، د هوایی ټرافیک کنټرول ته ځواب وایي او په خپل کابینونو کې د مخابرو لاري خپل هویت څرګند کړي. او د ازبکستان دولتي مطبوعاتو نن وویل چې د هغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف یو فرمان لاسلیک کړی چې له ازبکستانه به بهر ته پر سفر د نویو پاسپورټونو د ورکولو امکان ورسره زیات شي. د ازبکستان دولتي مطبوعاتو نن وویل چې دا فرمان چې پرون لاسلیک شوی پر حکومت دا ژدي چې یو پلان جوړ کړي څو پیوامې اشت کې د سفر نوي اسناد خلکو ته ورکړ سي. دا اقدام ظاهرا له ازبکستانه بهر ته د خلکو پر سفر د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنې او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقوقو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر
په موضوع به یو ریپورت ولرو. دا چې ولې په روسیې کې د امریکا شر ظافر همدارنګ اروپایي ټولنې او نورو هغه هیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي د عبدالرشید دوستم خلاف د لګیدلو تورونو په اړه څرګندونې پیل کړي، ولې دا مسله تود کړي، په دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو اجمل هډمن سره مرکه لرو. د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته د خپلو سرتیرو سره پر لیدنې سربیره افغان چارواکو سره هم وګوري. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو پاریس ته د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې له سفر نه خبرو. نور ریپورټونه به هم ولرو، اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګ دا موري چې فیسبوک غواړي اوس له مجازي نړۍ نه حقیقي نړۍ ته لاړ شي او په امریکا کې د یو خارګوټي د جوړولو تابع کړی ده. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به سم له یاده مباسي. دا د ساده رادیو ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی په قضیه کې د قانون په وړاندې معافیت له منځه ولاړ شي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د قضیه د پر وخت پلټلو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې احمد ایشچی د اروپایي ټولنې له دغه دریځ څخه د هرکلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او د احمد شي قضیه د یو عدالتانه محکمې لپاره چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول شوی وي و پلاتل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د پلاتونو په نتیجګيري باندې اټینګار وکړ.
اروپایي ټولنې او افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقوقو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن دلل شوی د یوې عدالتي محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په کې په پام کې نیول شوی وي په پر وخت پلتنې او نتیجهګیري باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد شین نجدی اتمیاشت مخ کې دا وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم او ساتونکو د جرجان مرکز شبرغان کې وتښتو او بد جنسي چلن ورسره وکړ. که څه هم عبدالرشید دوستم دفتر دغه اداره رد کړی دی، خو جنرال دوستم دا محل په ترکیه کې ده او روغتیایي په برخه کې روغتیا کې په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د افغانستان د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه نږدې و میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعات رسیدنه به په قانون کې صراحت ولري. له دغه دفتر څخه تیره ورځ ناوخته په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو د مسولانه سرګندونه د خلکو د تشویش او اندېښنې وړ سبب ګرځي. خو احمد چې د اروپای ټولنې له دغه درې څخه د هرکلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال میکنیم از اعلامیه.
هغه وایي زه د اروپایي ټولنې له اعلامیې څخه هرکلی کوم او هیله مې دا ده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي، سو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شش دافیر هوګورانس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د کنه قانوني اقدامات او ملاتړ کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، لا کابل نمو در رحمت الله افغان په ریپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشی قضیه باید په سم او جدي توګه وڅېړل شي. په دې اړه سمو همکار اجمل تورمن د حقوقي چارو کار په اجمل هډمن څخه په یو مرکه کې څو پوښتنې کړې دي. ښاغلی هډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په عدلي او قضایي برخو کې هم له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو په یاده برخه کې د دوی ټینګار له دې امله هم ډېر دی چې خپلو ملتونو ته د خپلو کړو مرستو د مؤثریت او لاسته راوړنو په اړه ځواب ولري.
د دوی لخوانه اوس تازه په تازه د عادلانه محکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګنې د دوستم سره خواخوږي ده. هغه هم دا اوس هم په
دولت دوی دا هم ویلي چې معافیت دی پکې نه وي، یعنې د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري. دوی
اندېښنه دا دی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابع نه بولي یو دوسیه بالاخره تحقیقات وصول لسلام علي لخوانه دوسیه محکمې ته وویلسوله. نو موږ دغه څه کومه سابقه نه لرو چې یو دغه څه زورور یا زورګویه کس ته محکمه کړو. او بل دی اوس پورې عملا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال دی نه شي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې د دې کس ته محکمې نه یا صرف نظر وسي او یا دارسې محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو تر تاثیر لاندې راسي او په خپل حکم کې عدالت.
وډمن سیم کچیر مثلا د اندېښنو سره سره مثلا دغه یو څه وشي په اخی وخت کې به فکر کوي چې دغه یوادونو یا د اروپای ټولنې خبرګون په اخی وخت کې څه وي.
دا کوم یوادونه چې نمونه اخیستل کیږي دا هغه یوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی ډېر مرسته کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپل ملتونو ته هم مسؤل دي چې مثلا ایا تاسو له دې هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په سپینګیری کې باندې د جنسي تیری تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنی غوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانون کې، یعنی موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې غوی لا اقل عدالت تامینوي. که چېرې د افغانستان دولت دغه دوسیه په سمه او بېطرفانه توګه باندې ونه څېړي دغه مسله هم پکې.
وبخښئ، یوه پوښتنه، ایا فکر کوئ چې دا شان اعلامیې دغه شان بهرني دباوونه به افغان حکومت بې تار کړي پرته له هیڅ ډول مثلا سلیقوي چلند نه د قضیه مخ ته یوړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول تاکیدونه چې د سازمانونو یا د هیوادونو لخوا نه کېږي دا ښه بدی دي چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې په دننه هیواد کې د قانون د تطبیق په برخه کې داسې تصور کوي چې ممکن د کوم ځای کې کومه ډله یا کوم کس یا کوم زورور کس دولت کې د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي. اما کله چې د افغانستان دولت د دوغو نه نړیوال ملاتړ نه برخمن دی، ممکن چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جرأت وکړي یا واقعیا قانون تطبیق کړي.
دا حقوقي چارو له کارپو اجمل هډمن سره مو د هغه فشارونو په اړه مرکه ورده چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په سر کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر افغان چارواکو زیات کړی دی او ترې غواړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم خلاف لګیدلې تورونه دي په چدي توګه وڅېړل شي. دوستانو اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو او نور موضوعاتو ته ورشو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ترامپ فرانسې ته د دورځني سفر لپاره نن رسیدلې دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی به نن فرانسې ته ورسیږي او د جمعې په ورځ به په پاریس کې د باستیل په مراسمو کې ګډون وکړي. ملالی بشیر په دې موضوع د نور معلوماتو لپاره په استودیو کې ده. ملالی جان، درته وایي چې ترامپ په فرانسه کې کوم چارواکو سره وویني او په کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
ان صاحب مننه. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د سوریې د کړکېچ او د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه خبرې وکړي. ماکرون تیره میاشت د تلیفوني خبرو له لارې ترامپ ته بلنه ورکړې وه چې د باستیل ورځ په مناسبت پاریس ته ورسي. د باستیل ورځ د فرانسې ملي ورځ ده او په دې ورځ هر کال د اروپا تر ټولو لوی نظامي رسمي گذشت د جولای په 14مه کېږي. د باستیل مراسم د جولای په لکه څنګه چې می یادونه وکړه په 14مه نیټه کې ژاو په همدې ورځ چې سبا د لومړۍ نړیوال جګړې ته د امریکا د داخلي دوه سلمه کلیزه ده. د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه لمخکې لا د نړۍ د مشرانو او ترامپ ترمنځ اختلافات سته. ترامپ او ماکرون بنن ورسته په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. په دغو ځایو کې د امریکا او فرانسې ځواکونه څنګ پر څنګ د سختریزو پر وړاندې په جګړه بوخت دي. دوی به لکه مخکې چې می یادونه وکړه د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړي. ترامپ او ماکرون پر دغو موضوعاتو له یو بل سره اختلاف لري. دوی به همداراز د سوداګرۍ او په دې برخه کې د خندونو لري کولو په اړه خبرې وکړي. ماشام به پر ځایي وخت 6:30 بجې دوی یو ګډه خبري غونډه هم ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ملالی بشیر و چې پاریس ته د ولسمشر ترامپ او د امریکا د لومړی میرمنې میلانیا ترامپ له سفر نه خبرولو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:90 اورېدلی شئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. پاموکری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونه له ډیر شو خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پور وړي دي. د خونی مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه دغو شرکتونو ته خپل پیسې نه دي ورکول شوی او دا کار د لامل شوی چې د یادو شرکتونو فعالیتونه له خنډ سره مخ شي.
15 میلیارد افغانۍ په ارزښت باندې حکومت ته اوس پیسې پوری دي، خصوصا وزارت داخلي ته، او دغه پیسې تنور کول کیږي. دوی یو لوی سرمایه د افغانستان راکته پاتې ده. د خلکو نه قرض اخیستلی دی، پیسې اخیستلي په بازار کې، ریګ او تیږي او سیمنټ او سیخي ګول دای په قرض اخیستلی دی.
شغلی علی کوزی زیاتوی چې دغه شرکتونو د افغانستان د مالی او کورنۍ چارو وزارتونو ته یو شمیر تاسیسات او په لور پرتو ولایتونو کې د پولیس لپاره پوستې جوړ کړي دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د څو نویو پروژو تړونونه له یو شمیر خصوصي ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ویل چې په یاد تړونونو سره به د ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت لخوا د اوبو اووه کانالونه جوړ شي. د نوموړي په خبره په یادو پروژو کې به په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي چې د بزګرانو په اقتصاد کې به د پام وړ رول ولوبوي. او نن د کابل په بازارونو کې په اونده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي خزاکي وړه 1250 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 2100 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو 40 پولې، یو یورو 8 افغانۍ، یو نوی پولې، یو پاوند 8 افغانۍ، یو 50 پولې زر ایران من اتلس افغانی او زر پاکستانی کلدارش پرسوا درودی شفانی در خبر نوپای.
دوستانو خبرونه مل ازادی رادیو نو اوریدل. تاسو د ازادی رادیو غرمنی خبری خبرونه ته چې د پی یو استودیو خبرونه ده او غواکی. مخکې مو ویل چې د جرمنی ولسمشر افغانستان ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته له جرمني سرتیرو سره په لیدنې سربیره له یو شمیر افغان چارواکو سره مو ګوري. په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر حمید مومن را سره له کابل نه په تماس کې دي. مومن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د جرمنی د ولسمشر د سفر په اړه کراته وایي چې افغانستان ته د سفر اهداف څه دي، څو غواړي هلته په کابل کې؟
مننه انسب، لکه څنګه چې تاسو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د جرمني ولسمشر په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدل دي. په ارکزینو سرچینو د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډو ته وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره همداراز له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره لیدنې کتنې هم لري، او په دغه لیدنو کې به دوی د افغانستان د روانې وضع په اړه، د جرمني د روان ماموریت په اړه، او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو او همکاریو د وده او پراختیا په اړه په پراخ بحثونه ولري. جرمني اوس مهال په افغانستان په شمال کې یو شمېر ځواکونه لري چې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا چې د په مزار شریف کې د خپل ځواکونو سره هم د کاته ولري او کنه تر څو پرې په دې اړه څه نیول شوی، خو په کابل کې به البته د غوڅ ماموریت په قومندانۍ کې به د خپل قومندانانو او د دې ترڅنګ د دغه ماموریت په چوکاټ کې د نور ودونو له قومندانانو سره هم د افغانستان د روانې وظیفه اړه باندې خبرې وکړي. تر څو پورې دا جواز نه ده چې د ولسمشر د افغان ولسمشر سره به د لیدکاته کله تر سره شي، او د به د سو ورځو لپاره یا د سو ساعتونو لپاره په افغانستان کې وي. تر څو پورې ابتدایي معلومات هم دومره دي، پر اتلونکو خبرونو کې هڅه کوو چې په دې ارتباط باندې کافي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړو.
ډیره زیاته مننه کوو حمید مومن. دوستانو، حمید مومن و چې له کابل دغلته د جرمني د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې هغه موافقې لغوه شي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره شوي. دا د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي، او حتی د یوې وسلوالې سیالۍ د پایل ګواښ پیدا کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاعي لګښت لپاره لشتلجه 6.9 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوی دي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو داسې هلې ځلې پیل کړي چې له روسیې سره د متوسط واټن اټومي وسلو تړون، د اخلاص اسمان تړون، او حتی د نوي پیل تړون لاغو شي. دا درې تړونونه په نړۍ کې د وسلو د کنټرول او ثبات لپاره مهم بلل کېږي، او لغوه کېدل یا محدودېدل به یې د امریکا د حکومت په سیاسي کړنلارو کې چې له ډېرو کلونو راهیسې چلیږي ستر بدلون وي. په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه په نوم د څیړنیز مرکز غړي کینګستون ریف ازادي راډیو ته وویل چې که دا تړونونه لاغو یا محدود شي، د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول سیستم ته به لویه ضربه ورکړي. د کینګستون ریف په باور داسې اقدام به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ ثبات به کم شي او د اټومي سیالیو د زیاتېدو امکان رامنځته کولای شي. دا به د امریکا هغه متحدان هم خوابدي کړي چې خپل امنیت ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تعهد له امله اندېښمن دي. د مسکو او واشنگټن روابط په تیرې یوه لسیزه کې لا نازک شوي دي، خو په مسکو کې چارواکي دا لري نه ګڼي چې د کانګرس غړي به د وسلو د کنټرول تړونونه لغوه کړي او د وسلو نوې سیالۍ ته به لار پرانیزي. د روسیې خبري اژانس دوی ونې مخکې د هغه هیواد د پارلمان د استازو د مجلس د دفاعي کمیټې د مشر ولادیمیر شمانفو په حواله ولیکل، فکر کوم دا به ټولو ته زیان ورسوي، ځکه کولای سي چې د وسلو رقابت ته لار پرانیزي چې یو لوری هم ګټه نشي ورڅخه کولای. د امریکا په دفاع وزارت کې دوهمه درجه ملکی چارواکی پاتریک شانن د روسیې د وسلو د کنټرول په اړه په وینا کې وویل چې لشت لږه د متوسط واټن اټومي وسلو لتړون د وټولم لا تر کوي. هغه وویل سره لدی چې زموږ اداره د دې مسلې د حل پر بیلابیلو لارو غور کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا یو لاس تر شا تړل سوی او یوازې امریکا د دغو تړونونو مواد عملي کوي.
دوستانو، و موریدل چې د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي هغه موافقې لغوه شي چې د وسلو د کنټرول په اړه یې له روسیې سره کړې دي. دا د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالات څرګندونه کوي. تاسو موږ د ساده رادیو ناوړی او زموږ غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو ته وکی اوس به هم د کډوالو د ستونزو په اړه تاسو څو پیغامونه واورو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغې ونه په سپینګیري راغون کړه سپینګیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه مونږ ته.
ازادی راځو زه د پښتنو څخه نکړی دار باس کې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاتې نه مست دا چې څنګه نکړو ولې ولا سکوره کې څنګه کوره ساتم زه زمانو بارا ته چې نن دا وڅنګه لار د مجد لپاره.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا مینه د دحمدل احمد اوسیدونکو. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل باندې احمد جنا په درنه هیله چې $300 به تا وته کول شي دا د پی نفر سره او یو ګاډي کرای یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي.
الو السلام علیکم. مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري آیا د دوغو ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسلمان د افغانستان دغه څخه نه کیږي صاحب.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. همدارنګه ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com مو د ویب پاڼه پاته ده. همدارنګه تاسو زموږ د فیسبوک پاڼه موندلی شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده او لاغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو موضوعاتو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم د خبری نړۍ څخه د فیسبوک نړۍ ته راځو. هغه دا ده چې فیسبوک له مجازي دنیا پرته غواړي چې په حقیقي دنیا کې یو رښتینی خارګوټی د امریکا په یو برخه کې جوړ کی. دا یو خارګوټی چې هوټل ریسټورانت او د فیسبوک یو دفتر به ولري. اسمت ساروانو په دې اړه نور جزئیات.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شتي، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنی ده اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقيقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړی شي. فیسبوک کمپنی د ځمکه په 2015 میلادي کال په $400 میلیون اخیستې ده. بزنس جورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2020 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکونکو ته ورکړي شي. د فیسبوک شرکت دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بلل دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول وو، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 1400 کلونو زیات وي وړاندې شو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه
هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټوډیو ته وکی فرشته جلال صاحب په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د اتحادیې د غړو هیوادونو او د ناروې د استازو په استازیتوب پر دولت غږ کړی چې ژر تر ژره په منصفانه محکمه کې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. د اروپایي اتحادیې خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر او د هغه میرمن نن افغانستان ته رسیدلې دي. د شتاین مایر او د هغه د میرمنې د سفر مخکې نو اعلان شوی او ویل کېږي چې مزار شریف ته نږدې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورځي. جرمني اوسمهال په افغانستان کې 941 عسکر لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په مداخله د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي واشنگتن ته ولاړ سي او د روبوت په یو مسابقه کې به ګډون وکړي. د شپږو زده کوونکو ته مخکې دوه واره د امریکا سفارت د ویزې ورکولو ډډه کړې وه، خو د جمهور رئیس په مداخله د امریکا سفارت دوی ته د امریکا د سفر لس ورځنۍ ویزه ورکړې ده. د بغلان په چشمه شیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله د تیلو دوه ټانکرونه سوځېدلي دي او د دغه ولایت د برکه ولسوالۍ د نقلانو په کلي کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله څلور کوچنیان پرون مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه میرمن میلانیا ترامپ نن پاریس ته ورسېدل. دواړه به نن په پاریس کې ګرځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ماښام د فرانسې له جمهور رئیس سره خبرې کوي او سبا به دواړه جمهور رئیس ترامپ او د هغه میرمن د فرانسې په ملي ورځ د باستیل په جشن کې برخه واخلي. او د ناتو او روسیې شورا به نن په خپل غونډه کې پر هغو یو لړ اقداماتو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د بالتیک د بحیرې د پاسه د جنگي الوتکو د منورونو د پیښو پر سر راپورته شوي لانجې او خطرونه کموي. د ناتو چارواکو ویلي د بروکسل په نننۍ غونډه کې به روسي پیلوټانو ته څرګنده کړي چې د بالتیک د سیمې د پاسه د خپلو الوتنو په اړه معلومات ورکړي، د هوایي ترافیک کنټرول ته ځواب وایي او په خپلو کابینونو کې د مخابرو له لارې خپل هویت څرګند کړي.
دوستانو که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو ازادي رادیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده ورتلی شئ. هلته دا خبرونه په تفصیل سره له نورو خبرونو عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیس پروګرام ته راځو. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مباسئ چې وروسته د کابل په سټوډیو کې یوسف خان ځدران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې قابل فاطمه او قابل نسرین د کلینیک لامیر سره د کلیوالو میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې. د کلینیک امیر ته وړاندیز وکړ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحی ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو میرمنو ته صحی مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل میرمنه زرلخته ولې مینت کوي.
زرلختی؟ ته هم ډیره بیغمبه شئ.
جمیله، دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکړو، اوس قرار ناسته یې، نه یې پوښتنه کوي نه ګرویږه نه.
جمیله، ته ښه وایې، خو زه وېرېږم، هېڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
ای بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به، د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېر عجیب خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډیر لوی لوی خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی
په دې لوی خلکو یوه ته هم ورګډه شي؟
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو که نه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې ده ته ماته وګوره. دهغسې بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. کنه اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفې مه راته وایه، دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایه تڼ څه دي؟ تاویدل را تاویدل دي. پاڅه، خور لاڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم، فاطمې ګلیزر لخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستئ. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در به شم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دې جار شه. سلامه زویه، ستړی مه شي.
خیر یوسې مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې؟ خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله.
وی خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه؟ جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یو ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ور غږ کړم.
او مورې، پلار ته مې څه لپاره غږ کوې؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي. اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونو هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالې د کوژدې خبره دا خلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالې تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپل درنې او د بل سپکې سره وایې؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو. موږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی وه، د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلیو په مکتبونو هم ګرځي.
د کلیو په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست رالیږلی چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقې، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې.
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب، پولیس مرسله حاضره ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي، اجازه ده؟
مننه مرسل، نام خدای دی وي. تاسو بیداره پولیس یاست، در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری ترسره کوئ، مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه؟
عامر صاحب، له خار سره په نږدې کلي کې د ترور بیبي د کور نغلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې تلی دلی وې، حیران شوی به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیران شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلی چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما لودینه پوښتنې پیل کړې، هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه، د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې درسره څه مرسته وکړه؟
امیر صاحب ډیره مرسته یې راسره وکړه، اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې، هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
امیر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ، هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنې د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولی؟
امیر صاحب، یو څرګند مثال یې دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول، غلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار تروان او کلا سر په بیابان، زته پدمشرانه يم زته ټیکټر موټروان، يم د ټیکټر موټروان، يم د ټیکټر موټروان. ژو دې پدمشه اوس به ملګر چونګه خپل مخه خلم کړای وي.
ها خو عادت ګولې لیوانی ډیر کبر بنه کوي، اسې نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګله ساده ګله، ژو دې پدمشه دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه وي، دا ټیکټر دی ټیکټر.
پرام دا بابا د پیاز غوټه څه کوي، نن سبا خلک سلامت اوخ په بډه وي، ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرې ده. ته وایې ښه، ته یو ځل را کوز شه چې یو خبره درته وکم.
ښه ښه، ژو دې پدمشه وایه موسا ګله څه دې ویل؟
ګوره خود عادت ګولیه، ټیکټر خو دې څه کوې، په ځان پام کوه په ځان، چې څوک دې پټ نه کړي. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې له ویښو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبي دوی له کور نه غلا کړې ده، خبر یې که نه؟
بې خبره موسا ګله، زه ته خبر یم. زه دې پدمشه ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانې او دوه منۍ کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ دا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنې هم وراچي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زړه دې بدمشه، یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي، ته وایې ښه.
دا یې ښه، ووایه څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې، سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه، ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه دې بدمشه داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژنې دې چې ته یا ښه بنی آدم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره، خدای دا ده زما او ستا یارانه نه کېږي، زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې، موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر ته ودرېږه، ته صبر ته صبر. زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري، د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو، دا مرسله د وطن بازه خدای خدای کامیابه کی. ته وایې ښه، چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسي.
آمین.
ګوره دا ځینې خلک اسې وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولی، له مرسل بازې د ځانونه خبر کی.
هو که نه؟
بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د یو کلی زرغون ډرامې د لړۍ یو سلو اتنوي م برخه ووریده خو اوس مو د ډرامې اړوند ژوندې بحث ز یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کو تاسو په یو کلی کې د هغو میرمنو ځوانانو په اړه ووریدل چې تعلیمي کړه او د خپل خوخي وظیفه او کارونه مختوړي روختیا هم کمیرمنې په یو خت طریقې علم تر لاسه او بیا د ټولنې د خدمت جوګه ګرځي څه تغیرات راتلی شي وړاندې په خبرونه کې د همدې موضوع په اړه د ټولنیزو علومو د قدر استاد مبارک شاه همت سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه در تخبرونه تاسو درنه اوردون کې د غمیرمنو تعلیم ته چې بیا په یو کلی یا یو سیمه کې د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخلي په کوم نظر ګوري خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته راته پرېږدي چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او که غواړي مخامخ را سره اړیکه ونیسي وړاندې په خبرونه کې 0 و 0 99 203 1540 او 0 و 0 822 پنځه موږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي د خبرونه تر 1 بجې دوام کوي ښاغلی همت صاحب دلته زموږ سره په سټوډیو کې ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني استاد چې زموږ بلنه منلې په بوختو ورځو کې موږ هم دې موضوع ترازو چې مخکمو اشاره وکړه په ټولنه کې د خزو او ځوانانو رول تر ډیره مهم ګڼل شوی دی خزې د ټولنې نیمه برخه ځوانان بیا د ټولنې د ملاتیر ګڼل کیږي خو اصلا د وی سالم ټولنې د پجوړه کې د دوی رول څه دی تاسو په نظر باندې
مننه زدران صاحب واقعا لکه څنګه چې نارینه په کور کې او په یو مملکت کې یو ټولنې کې اهمیت لري همداسې ښځه هم اهمیت لري خزی ته اسلام ډیر اهمیت او ارزښت ورکړی دی کچیر ته یو مور باسواده وي نو فامیل باسواده کیږي کچیر ته فامیل باسواده وي نو هغه کله باسواده کیږي کچیر ته کله باسواده شي نو هغه ولایت باسواده کیږي کچیر ته ولایت باسواده شي نو هغه مملکت باسواده کیږي نو او دی بسوادی ته د اسلام هم ډیره اشاره کړې ده یعنی د علم د باسوادۍ اهمیت بیان کړی ده ځکه چې الله هم فرمایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه کسان برابر دي چې علم لري له کسان سره چې علم نه لري نو دلته په دې آیات کې ډیر تاکید دی ته سوی ده چې دا ټولنه باید باسواد شي باسواد وي او باسواد شي کدا نارینه وي او کدا ښځه وي
یعنی د ټولنې د تغییر لپاره هغه ابتدایي کار چې کې کلام دې ځای په لګي تاسو د مور وظیفې ته ډېر اشاره وکړه تغیرات لم دې ځای راځي
بالکل کچیر ته مور باسواد وسو زوی باسواد کیږي ټولنه باسواد کیږي او ټولنه مخ پر مخ زی
او کله چې د دوی د دندو په اړه بیا را شو په دند کې هم د دوی اهمیت هم دومره برجسته دی هم دومره روښانه دی
کاملا تاسو ګوري کچیر ته په یو ټولنه کې کچیر ته په یو ټولنه کې مور نوي یا په بل اسلام په فامیل کې پلار وی مور نوي د بچان تیتو پر کېږي اما کچیر ته مور وی ټول بچان او فامیل په غمنده راغونډيږي نو د مور وظیفه او د مور دنده په یو کور کې هم زیاته سو په فامیل کې هم زو په اداره کې هم
او استاد تاسو په ټولنیزو برخو کې کار کوي په دې برخه کې خپل بیا تدریس ور کوي اما دلته په افغانستان کې چې دا موضوعات ډېر مطرح کیږي فرزند کا د دوی په تعلیم باندې خبرې کیږي دا احساسات را پرون کوم دي څنګه خلکو ته قناعت ورکړ شي چې دا موضوع د اسلام نظر داسې به اهمیت ده او زمونږ د پرمختګ لپاره داسې به اهمیت ده خلک څنګه پویول شي
تاسو اصلا خو زمونږ ټولنه یو فکری ټولنه نه ده زمونږ ټولنه یو احساساتي ټولنه ده یو لوی مشکل امده ده نو کچیر ته غواړو د ټولنې ذهنونه تغیر کو په کار ته چې فکری او ذهني کار وسی خصوصا د رسنو لاره او د مسجدونو لاره د خونځو لاره د پانتونونو لاره د مدرسو لاره ترڅو د خزي هغه واقعي اهمیت چې اسلام بیان کړی دی پیغمبر اسلام بیان کړی خلکو ته ارائه شي او دغه دستوري او دغه رواجی د عکس العملونه چې د خزي په مقابل کې دي دغه قدسي اماده وخت غواړي
او غږی کو موضوع باندې وړاندې په خبرونه کې خوردون کې مرسره په لاین کې دي لمړنۍ اوریدونکو قاری سه پښتون دي چې تلې زمونږ سره اړیکه نیولې ده مهرباني کړې د خبرونه ته زنګ وهي ډیر زیات په خیر علي قاری سه خبرونه ته ستړي مشي
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب سلام
سلامونه تاسو ته ډیر زیات منتظر پاتې شوې مهرباني
کوم ایمان صاحب که عمومي نظر درته وایم د افغانستان په ټولو سیمو کې چې دا د ځوانانو تر مابین چې دا خلک خپلې نوړي تعلیم ته نه پرېږدي زما په نظر دا یو نو خرافاتو رواجات دي چې حاکم دي تر اوسه لا موږ په خرافاتو او په رواجاتو کښې راځي څو چې دغه رواجات او خرافات نه وي ورک شوي دا خبرې به وي خو زموږ یوه خطا زموږ دا ده چې تر اوسه موږ په ظلمت کښې واقع یو تاسو ګورئ چې موږ خپلې ښځې عقلا وښو ته لېږو لیکن تعلیم ته نه پرېږدو دا شرم ځان ته بولو د ښځو باندې اخلو دا شرم نه بولو لیکن تعلیم یې ځان ته شرم بولو په ښځو باندې د غنمو لو کوو بندونه په تړو غواوې په ګورو دا شرم مې ځان ته شرم بولو که چېرې یو خور یو مور یو لور تعلیم وکړي دا به د مېړه د پلار د ورور د ورور د خاوند د اوږو بار نه وي او آینده دې سمه وي نو زما ستاسو د مېلمه څه پوښتنه دا ده چې څنګه مبارزې ته اړتیا شته یعنې څومره ټینګ عزم یعنې څومره متین عزم ته اړتیا شته خرافات
او رواجات ورک ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب ستاسو له نظر نه او تاسو په هغه اهمیت باندې ټینګار درلودو بل اوریدونکی او مخلو چې راسره په لاین کې دی او قاري صاحب تاسو ډېر منتظر شوئ دې نم بخنه غواړو په لاین کې چون موږ د همت صاحب سره خبرې لرلې مهرباني ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل د بخیر راغلی خبرونه ته ستړي مشئ
السلام علیکم زدران صاحب تاسو ته درنه میلمه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خبره ده چې کپیوا کورنۍ ته برسو کپیوا کورنۍ کې فرض مثال یو پلار ده هغه وفات یا شهید کېږي نو کورنۍ مور ته پاتې کېږي مورتمن بچیان لري کورنۍ لري فامیل لري نو هغه ښځه ده چې مطلب بچان په هغې باندې راټول وي راغونډېږي هغې ته د تعلیم او تربیې بندوبست کوي خوراکغنې هغې وخت ختم کولی شي چې هغه خپله کورنۍ یو خط خپل هغه
ورسوي
کورنۍ فامیل پاتې
نو د دوی تعلیم او د دوی کار په ټولنه کې د څه تغیراتو سبب ګرځي ستاسو په نظر باندې
ډېر 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 دننه راوستلی شي ډېرې مثبتې نتیجې لرلی شي او ډېرې اسانتیاوې رامنځته کولی شي که په یوه ټولنه کې پر دین حل په اداره کې ښځینه کارکوونکي کار هلته وظیفه واخلي نو هغه ټولنه کې هغه کارونه ډېر په جدي صورت سره په مخ ځي مطلب د خنډو جنګ سره نه مخامخ کېږي بعضې اداراتو کې ډېر فساد اداري فساد ده رشوت ده او خلک یو بنا په بله بنا ټل کوي اداره کې وي هغه نه د رشوت تقاضا کولی شي او نه د هغه تقاضا ځکه ښځه ډېره رحمدله ده او ډېره لسوان ده نو هغه زر په جدي توګه خلکو کارونه خلاصوي او په ټولنه کې ډېر مثبت بدلون په خاصه توګه د ښځو لپاره ډېر مثبت بدلون نه راوستلی
ډېره مننه ستاسو نظر نه چې له خوست نه مو اړیکه نیولې وه او خپل نظر مو راسره څرګند کړه موږ ته د همدې موضوع په اړه ځینو اوریدونکو پیغامونه هم پرېښي دي او پوښتنه مو دا کړې وه چې څه تغیرات او بدلون راوستلی شي د دوی سواد او د دوی ونډه د دوی کار نو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 ته چې کوم غږیز پیغامونه راغلي استاد هغه سره اورو بېرته خپرونې ته راځو
السلام علیکم استاد زرم د روزګار ولایت درنه په رسالي څخه زما په نظر باندې د ښځو ونډه په قانوني او اقتصادي او نظامي دولتي چارو کې د ډېره مهمه بولم ځکه ښځه کتابي یو عاجز مقام دی نو د ښځې په دفترونو او دولتي او چارو کې د دې ونډه او کار درلودل په دې مهم بولم چې ښځه د فساد او درغلیو او غیر اخلاقي او غیر بشري کارو څخه دا په خپل عاجزي مقام باندې ډډه کوي دومره لکه نر چې یو سخت دریز او اسانه درغلیو اسانه فساد ته لار موندل غواړي خو دومره ښځه یې نه غواړي زما په نظر باندې
علم زده کړه په هر مسلمان مؤمن که غږ سر وي ښځه وي که نر دوباره هر کور ټولنه کې هڅه حق ورته درس وایي او تعلیم وکړي په هېواد کې اوس یو شمېر عملونه کوو چې بعضې کورونه دغلا کېږي شته دي که چېرې په کور کې نرام نه وي نو ښځې تلاشي هم کولی شي.
زه د پکتیکا د ولایت د سرخیلي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. باید څوک ښه مبارزه وکړي او دا یو ناصر دانه له منځه یوسي او دغه کې باید ښځې او ځوانان ټول ښه رول ولوبوي.
بله 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته ستاسو اوریدونکو غږیز پیغامونه او کله هم نظرونه لرې راته پریښی شي. استاد محترم قاري صاحب پښتون یو پوښتنه درلودله که هغې ته ځواب ورشي وړاندې خبرونه.
قاري صاحب پښتون نړۍ مننه. که چیرته غواړو دغه خرافاتي رواجونه ختم کړو دا وخت غواړي، دا قربانی غواړي، دا ایثار غواړي او د دې لپاره فکری مبارزه پکار ده تر څو چې په ذهنتون باندې کار نسی او دا ذهنتون دغه دستوري ذهنتون متاسفانه چې د خوځو په مقابل کې تغییر نسی هیڅ کله نشو کولای چې د سړیو د خوځو په مقابل کې حکومت.
نو تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، دا څه ډول مثالونه ورکولای شي چې تغیرات سبب ګرځي عملاً کوم په ټولنه کې وګورو؟
بالکل، اول خدا ده چې د خزه هم تعلیم کولای شي هم کار کولای شي، ولی د خاص خپل شرایط سره سم
شرایط بیا په تیرم په افغاني ټولنه کې
اوس متاسفانه مثلا نن په د افغانستان په تعلیمی سیستم کې یا د افغانستان په اداري سیستم کې عموما خزي هم لفظي او هم حتی ولکي جنسي هم زورول کیږي. نو د دغه د مخنیوي په خاطر په کار ته چې دغه تعلیمی او هم اداري سیستمونه د اسلام د فرمودي سره سم یو بل څخه جدا سي تر څو خزي
شرایط لکه لګو تا برابر شغه نو ورسته بیا تاسو نظر ده
او تر څو خزي وکول سي په راحت سره هم تعلیم تر لاسه کی او هم په راحت سره په استقلال سره خپل کار
په دې برخه کې بیا د خلکو ونده چي دا اوس فرزن اول خو کدوې تعلیم ته نه پر خودل کی بیا ونده ته نه پر خودل کی دوی ونده چي دا کوره د هاري کور نه فرزن
د هاري کور نه هم دا فرزه ده د حکومت هم دا فرزه ده او د هر فرد د فریضه ده او هر څوک مکلف ته د خپل وس او توان په اندازه لمړی باید دغه دولت حکومت او نظام د شرایط برابر کی چې د افغانی او د اسلامي او افغانی د ټولن د غوښتنو سره سم د خزل لپاره د غستان برابر کی یو ترتو وکولای شي د خلکو ذهنیتونه د خزو په مقابل کې چې کار ته پریدي چې پانتون ته پریدي چې مکتب ته پریدي د غلط ذهنیتونه روخ شي.
او تاسو په نظر باندې همدا یو طریقه ده چې حل کیدل شي د موضوعات او دن کې ته هم ورزو دی رسره مخه مخاړي کني ولې د افغان صاحب رسره د لوګر نه اړي کني ولې دا ډیر زیات په خیر راغلی خبرو د ستړي مشاله نګ دې لوګره. بله استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که خبر وکړي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشي. بله خبرې کوي استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده ازادي رادیو ده. اوریدونکي را سره اړیکه نیولې و خو خبرې نه کوي. سلام واچو. وعلیکم السلام. په دې هیله چې ستاسو تلیفوني اړیکه زمونږ سره وي ځکه ستاسو خپل خبرونه د استاد نظرونه زمونږ لپاره ډیر مهم دي. کبه د شمیرې مو بوختي وي او یا کله کله مشکل نو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي چې دا ونې هم ډیر تاسو دا کار کړو او ما ځینې تشو ځینې پیغامونه نو او ځینې په موضوع باندې نوې غږیدلې نو مونږ په دې غږیږو چې په ټولنه کې د میرمنو ونډه او د دوی تعلیم څه تغیرات راوستل شي او څه بدلون سبب ګرځیدل شي. استاد فکر کوي په افغاني ټولنه کې تل پستونزې اشاره شوې ده یو موضوع چې د ستونزې زیګولې دي همدا موضوعات چې دوی ته ونډه نه ورکړل شوې.
موضوعات خو به ډیر دي مثلا په اطراف کې یو ډول مشکل ده بیا په مرکز کې بل ډول مشکل موږ لرو. اطراف کې عموما خزین بخیت مکتب ته یا پاندون نه پریښودل کیږي ام دلته به کړ چې پاندون نه پریښودل کیږي دارو ته پریښودل کیږي ولې بیا هم له مشکلات سره مخامخ دي. یعنی کوم وای چې د بیسوادی دلیل ده سم تر حد پورې سم ده اما تر حد پورې ناسم ده اما یو څوک باسواد ده باسواد کس دغه زنانو د ښځو ته آزار او اذیت کوي نو تر څو چې موږ هم تعلیم مفهومدار او مانادار نه کو او هم په ذهنیتونو باندې کار نه کو او دغه کار ته هم په پانتونونو مکتبونو مدرسو کې شروع کړی ده دا نه کو هیڅ کله نه سو کولای د ټولنې افراد او د حکومت د اراکینو ذهنیتونه د خصوصا د ښځو په مقابل کې تغیر
بنسټیز تغیرات ستاسو په نظر له هر فرد شروع
کیږي او له ذهن شروع کیږي او فکر نه شروع کیږي
او بالکل او د دې ترڅنګ د خلکو نظرونه ستاسو په نظر باندې د دوی د تعلیم په وړاندې دوی د کار په وړاندې باندې تغیر موندلی دی یعنی دوی په دې پوهیږي چې که شرایط برابر شي باید وشي
د خلکو ذهنیتونه البته د دې څومره ګورم لمخ کې نور هم منفی سوي دي مخکې دي چې مثبت سي ځکه ډېر زیات قضیه منځ راغلي چې خلکو آزار او اذیت
ډېر زیات مې روان دي څنګه حلول شو د موضوعات قضیه ته اشاره وکړه راتلونکو نه کې به خبرې کوو خو خبرونه وخت پاتې رسیدلې خبرونه دلته پاتې رسیدي درنور دن کول تاسو نه مننه د خدای پامان.